द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
قدر منوریدونکو دا د وایس اف امریکا د ریډیو ده د یکشنبه یا اتوار ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 18 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخوستن 8 بجې، افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن ډی سي کې دروازې 18 بجې سوی دی. خبرونه وړاندې کوونکی زیم کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ.
تاسو ته په خبرونه کې شراغلاست یو یو ساده خبري خبرونه کې تاسو ته تفصیلي خبرونه وړاندې کوو. خو اول غوړ سي د خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د افغان ځانګړو قواو یو عسکر درې امریکایي فوجیان په ډزو وژلي او یوې ژوبل کړی. د ننګرهار د والی ویاند وایي بریدګر عسکر سملاسي وژل شوی.
د بلوچستان سرشار کوټه سریا بروډ باندې د وسلوالو په ډزو کې درې پولیس عسکر وژل شوي دي. ترهګری ډلې لشکر جنگوي د پیشي ذمہواري منلې ده.
د پولیسو یو عالی رتبه افسر عبدالرزاق چې ما وویل چې دا هدفي وژنه ده او په دې ترس کې دوی پلټنې پیل کړي دي، خو تر دمګړي پورې څوک نه دي نیولي.
او د برېټانیا محافظه کار وزیر اعظم تریسا می تر وخت لمخه ټاکنو ورسته په ګوند کې دننه له فشار سره مخ شوې او ځینې مشرانو د هغې د استعفا غوښتنه کړې.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د افغان ځانګړي قواو یو عسکر درې امریکایي فوجیان په ډزو وژلي او یوې ژوبل کړی دی. د پیښه د شنبې پر ورځ په ناآرامه اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي حمله کوونکی د امریکایي عسکرو لخوا په سملاسي توګه ووژل سو. د طالبانو یو ویاند ادعا کړې چې افغان عسکر د دوی کسو او امریکایي چارواکي وایي صدر ډونالډ ټرمپ ته د پیښې په اړه تازه معلومات ورکول سوي دي. د امریکایي عسکرو د وژنې پیښه په داسې وخت رامنځته شوې چې د جمعې پر ورځ د هلمند په نادیالي ولسوالۍ کې د طالبانو په ضد روانو عملیاتو په مهال د امریکایي الوتکو په بمبار کې لږ تر لږه 8 افغان عسکر وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل سوي وو.
د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسی په مرکزی برخه کې خلک د ټلیفون او موبایل فون د کار نه کولو د مسلې سره مخ دي. د ډیوریډیو خبریال ابراهیم شنواری وایي چې په دوګر سیمه کې یوازینې 300 لینډ لاین یا ځکنی ټلیفون ایکسچینج چې په 2009 کې وران شوی وو تر دا مهاله پورې لا نه دی سم شوی. دوی وایي ځای خلک چې بهر هیوادونو کې مزدوري لپاره تللي دي د خپلو خپلوانو سره خبرو لپاره ستونزې ورسره مخامخ دي. نور تفصیلات د ابراهیم شنواری په راپور کې.
2009 کال نه تر دغه مهاله د امنیتي اندېښلو له وجې کوم د موبایل فون کمپنۍ تر اوسه دغه سیمو ته خپل سرویس هم نه دی غځولی. په سیمه کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو نه پس د کال 2012 راهیسې زیاتره بې کوره کورنۍ واپس پل کورونو ته تللي، خو په خپلو علاقو کې د روزګار وسیلو نشتوالي له وجې د زرګونو په شمېره کې دستي میستوګن یا خو د هیواد بېلابېلو ښارونو او یا د خلیج هیوادونو ته د روزګار په تکل کې تللي دي. خو د منځنۍ کورمې په زیاتره برخو کې د ټلیفون او موبایل فون اسانتیاو نشتوالي له وجې د دغه مزدورګار خلکو خپلو خپلوانو ته د دوی سره رابطو کولو کې ډېر مشکل دی.
د هغه لپاره خلاصې لکه بازار ته کوشي سپیشل ګوډه ورسي بیا غنه پیسېونه ټلیفون کې نه ځنانه هغه غته سپیشل ګوله ورسې دلته پیسو کې به پیسوونه ماتره غنی کې دوه کاله ولا خبري وشي بهر ماته بازار کې زموږ نه موبایل استعمالونه شي دی وای نه غوځي او تر خپل خواندونو سره خبري نشي کول.
د سیمه اوسیدونکو په کومه کې چې د سکولونو او کالجونو محصلین په خاصه توګه شامل دي د انټرنیټ غونډې بنیادی سہولت نه هم به برخې دي. دغه محصلینو په شمول د سیمه عام وګړو د حکومت او موبایل فون کمپنۍ نه غوښتنه کړي چې په سنټرل کولم کې د دوی دغه بنیادی اسانتیا ورکړي شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیو ریډیو.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د ناپیژاند وسلوالو په ډزو کې درې پولیس مامورین وژل سوي او یو لاروی ټپي دی. د پولیسو یو ویاند ډیو ریډیو ته ویلي دوه حمله کوونکو چې په موټرسایکل باندې سپاره وو مرکزی شهر کوټه کې د پولیسو په امنیتي پوستې ډزې وکړې چې له امله یو پولیس مامور ځای پر ځای مړ شو او دوه نورو په روغتون کې ساور کړه. د پاکستان هغه جنوب غربي ایالت له ایران او افغانستان سره اوږدې پولې لري او د بلوڅو بیلتون غوښتونکو ترڅنګ تندرو اسلامي وسلوال هم د تشدد د پیښو مسؤلیت پر خپل غاړه اخلي.
د برتانیې وزیر اعظم تیر سمې باندې فشار زیات شوی دی چې راتلونکي سو میاستو کې د استعفا ورکړي. د میرمن مې د خپلې پارټۍ کنزرویټیو ګوند مشرانو وایس اف امریکا ته ویلي چې تیر سمې ته به د حکومت پرېږدو فیصله کول وي. دوی وایي میرمن مخې ته دوې لارې دي، یو دا چې په خپله د پارټۍ مشري پرېږدي یا ځان سمدستي توګه د مشرۍ د چیلنج لپاره تیار کړي.
د برتانیا د محافظه کار ګوند وزیر اعظم د خپل حکومت جوړولو لپاره د شمالي ایرلند د ډیموکراتیک یونینیست ګوند سره د لوزنامې په هڅه کې ده. نن د یکشنبه په ورځ د تریسا مې له دفتر څخه جاري سوی بیان وای د لوزنامې ځینې ټکو باندې به روانه اونۍ خبرې اترې بشپړ سي. یونینیست ګوند هم ویلي تر اوسه پورې تر سره سوي خبرې اترې مثبت دي. تریسا مې ته د حکومت جوړولو لپاره د پارلمان د 324 غړو د ملاتړ ضرورت دی. د هغې محافظه کار ګوند په ټاکنو کې 318 چوکۍ ترلاسه کړې دي او یونینیست ګوند 10 چوکۍ لري. د حکومت جوړولو لوزنامه باید د جون تر 19 نیټې پورې ترسره سي، کله چې ملکه الیزابت د حکومت د پروګرام لپاره خپله وینا کوي. دا ډول د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه خبرې به هم تر 10 ورځو مخکې شروع کیږي.
په ترکی کې د بخښنې عالمي ادارې مشر گرفتار کړل شوی دی. اسوسییټ پریس د ترک سرکاري خبري ایجنسی انادولو د راپور تر مخه وایي چې مقامي مشر د تندرو تنظیم سره ملګرتیا په تورنو کې نیول شوی. ترک خبري ایجنسی په پوره توګه وایي چې امریکا په خواځ د رسمي د شاغلي ټانل کلک د رسمي گرفتاري تصدیق نه دی کړی، خو دا یې ویلي دی چې هغه د جمعې په ورځ گرفتار کړل شوی وو. ایم این ٹی سی انٹرنیشنل د شاغلی گرفتاری د انصاف سره خندا بللې او په پوره توګه د کلک د خلاصولو غوښتنه کړې ده.
په فرانس کې د پارلمان لپاره د لومړي پړاو ټاکنې له یک شنبه څخه پیل شوې او صدر ایمانوئل مکران ډاډه چې د هغه نوې ګوند به اکثریت ترلاسه کړي. تر ټاکنو وړاندې نظر پوښتنې څرګندوي چې د مکران مل مرکز پاله ګوند پر مخ دی. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې عدنان رشید راکوي.
نن فرانس کې د پارلیمان انتخاباتو اولنی پړاو کې ووټونه چولې کیږي. دا الیکشن په داسې محل کې کیږي چې 13 میاشت منځره و سوچ لرونکي ایمانوئل میکرون د فرانس صدر ټاکل شوی دی. نظر پوښتنې ښایي چې د ایمانوئل میکرون نوی سیاسي ګوند ریپبلیک ان د موبا په اولنی پړاو کې 30% ووټونه ترلاسه کړي او داسې ښکاري چې راتلونکي اونۍ کې کېدونکي دویم پړاو کې به د پارلیمان اکثریت هم ترلاسه کړي. نظر پوښتنې ښایي چې د الیکشن اولنی پړاو کې به کنزرویټیو ریپبلیک 6% او د خلاص ګوند نیشنل فرنټ به 12% ووټونو اغستلو جوګوي. د پارلیمان 1500 سوکو لپاره 1820 کاندیدات به د خلکو نه رایې اخلي. د فرانس قومي اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کولو وروسته به صدر ایمانوئل میکرون د دې جوګه شي چې په هیواد کې هغه اصلاحات وکړي کوم چې هغه د خپل الیکشن په وخت کې د خلکو سره وعده کړی وه. تیر دوه کالو راسې فرانس د ترهګرۍ ښکار دی او نن د انتخاباتو په ورځ د امنیت پر ځای کولو لپاره په زرګونو پولیس ځای په ځای کړی شوي دي.
د امریکا اټرنی جنرل جف سیشن د خالی یا شنبه په ورځ کانګرس ته ویلي چې هغه د سینټ د استخباراتي کمیټې وړاندې صدارتي ټاکنو کې د روسیې مداخلت په اړه بیان ورکول غواړي. سیشن ویلي هغه غواړي چې د اف بی آی پخوانی مشر جیمز کومی بیان کړي، هغه په دغه په حق له راپورته سوي پوښتنو جوابونه ورکړي. د سیشن تر مشرۍ لاندې د امریکا د انصاف وزارت تیر کال د امریکا صدارتي ټاکنو کې د روس د مداخلت په حق له پلټنې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د خپل ترکی همنصب میولود چاوشغلو سره د قطر او خلیجی هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. سعودی عربستان، متحده عربی امارات او بحرین او مصر 13 اونۍ له قطر سره خپل اړیکې وشلولې او تورې لګولې چې دوحه د اسلامي تندروانو او ایران سره مرسته کوي. د رکس ټیلرسن او میلو چاو شغلو د خبرو نور تفصیل نه دی ورکول شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منور دن خدا د وایس اف امریکا دی ریډیو د یو ساته خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې اوس درته وړاندې کوو چې د لوبو خبرونو کې څه صورتحال دی. تفصيلات را کول لازم شم کار وکیل خان استوديو سره غلې دي شرغلاست
مننه کلسم. قدر منور دن کو لوبو خبرونو کې کرکټ څنګه چې تاسو او دن کو ته هم زموږ پته ده چې آی سی سی چمپیون ټرافي لپاره چې کوم مقابله روان دي کوم څغل روان دي په دې کې نن یو لسم میچ د سویلي افریقا او هندستان ترمنځ په اولز لندن کې روان دی. دغه میچ صورتحال څه داسې دی چې سویلي افریقا خپل بیټنګ کړي او د یو سل دوه نوي رنزونو هدف هندستان ته ورکړی دی. د کمی په جواب کې چې دا مهال هندستان خپل بیټنګ کوي اتیشت ورونه شوی دی او د لومبي کراشو د لومبني اننګ ته لومبني اننګ چې سویلي افریقا کم کړی دی نو پاغه کې هغه وی چې کم یو سل یو نوی رنزونه کړی دی. په دغه کې د ټول زیات رنزونه چې کم شوی دی هغه د کا کړی 350 رنزونه دي. د دې نه علاوه چې کم رنزونه شوی دي شپږ درش بیا دوپلیسیس کړی دی او هاشم معاملہ په 15 درش باندې اوټ شوی. د دې نه علاوه بیا شل سلور سلور 15 دغه شانتي په صفر باندې وی وکټې پرې وتی دي. درې وکټې چې کم دغه پرې وتی دي هغه رنز اوټ شوی دي. هندستان دا وخت خپل بیټنګ کوي یو سل دوه سل ویخت رنزونه کړی دي. یو وکټې پرې وتی ده په 23.1 اورونو کې یعنی 23 اورونه یو بال شوی دی. وراټ کوهلی څوک چې دغه ټیم کپتان دی هغه او دغه سره سم 52 دا وخت په کریز باندې ولاړ دی. وراټ کوهلی خپل 50 وخل یو 50 رنزونه سره ولاړ دی. 52 په 15 یار رنزونو سره ولاړ د غرنزونه چې کم 52 کړی دی وو یار بالونو باندې 15 یار رنزونه کړی دی. ویرات کوهلی په 3 او یا بالونو باندې یو 50 رنزونه کړی دی. د دغه میچ صورتحال چې کوم دی دا یو لسم میچ دی په ګروپ بی کې روان دی. د دې نه علاوه که موږ ګورو پوینټس ټیبل ته پوینټس ټیبل کې دا مهال انګلینډ بنگلاديش په ګروپ اے کې په دړوان دي څخه سیمی فائنل ته وتلی دي. د دې نه علاوه استرالیا هم درې میچونه کړی دي درې کې یو هم نه دی ګټلی. د بدمرغ دی په اړه ویل کیږي چې دغه شانتي دوه چې کوم دغه میچونه د باران لوجه هغه کوم نتیجې مخې ته نه دی راغلی. یو میچ هغه وی بیلل دی په ګروپ اے کې. دا خو د ګروپ اے صورتحال دی. په ګروپ بی کې چې کوم نن میچونه روان دي د هندستان او سویلي افریقا ترمنځ په دې دوه ټیمونو کې چې کوم یو ټیم هم دا مقابله گٹی ہا غبا سیمی فائنل توزی. د دین علاوہ سبا یعنی د پاکستان او سری لنکا ترمنځ کم بک میچ کیږي. پاکستان او سری لنکا هم چې کم دغه میچ او گٹی پکې دغه مقابله کینو غبا سیمی فائنل توزی. بیا په دغه سیمی فائنل کې سلو ټیمونه دي. دغه سیمی فائنل چې کم یو ټیم هم او گٹی دغه نه پس پاغین یو یو ټیم فائنل ته اوزی. دا دغه میچونو صورتحال. او د دین علاوہ کمونگا راشو واپس د سکور زړخت نه نیمه میچ پاړه باندې ویرات کوهلی دا وخت 250 رنزونو سره ولاړ دی. 52 شپږ او یا رنزونو سره ولاړ دی. د بالینګ تکو کتی شي په دې میچ کې کم چې د وړاندې پړمبنی اننګ کې شوی کم چې سویلي افریقا خپل بیټنګ کوونه د هندستان لخوا په بالینګ کې کوکتی شي. دوه بالین دوه وکټې کومار غستوي وی او برما دوه وکټې غستوي وی. دین علاوه اشوین پانډیا او جدیجا یو یو وکټ غستوي وی. د سویلي افریقا بالینګ ته دا مهال چې کوم وکټ اغستل شوی دی یو وکټ پرې وتل د هندستان او هاغه وکټ ته د شرما په 12 رنزونو باندې اوټ شوی. هغه مارکیل د وکټ اغستې و. د دې سره سم د ویسټ انډیز او افغانستان ترمنځ کوم سیریز روان دی. د ټي د وبخې د 50-50 ورونو په دغه مقابله په لړ کې باندې نن یعنی د پاکستان او افغانستان په وخت د 11 بجې د افغانستان پاکستان په وخت او 11:30 د پاکستان په وخت او 11 د پاکستان په وخت باندې نشپا دغه دویم میچ د اوډي د 50-50 ورونو دغه مقابله دویم میچ په نن کې د دین روان دی. لومبه مقابله شوی هغه افغانستان د درش پیتر رنزونو سره غټلې. دا میچ د دویم میچ نن کیږي. که دا میچ افغانستان غټین دی مطلب دا چې د سیریز په خپل نوم کوي. د دې اوډي آی یا د یورزنې مقابلو نړوان دی په د ویسټ انډیز سره چې کوم د ټي 20 سیریز شوی نو هغه ویسټ انډیز په خپل نوم کړو. درمن اردن کو ډیور ریډیو سره د افغانستان او د ویسټ انډیز او دغه شانتي د مهال چې سویلي افریقا او هندستان ترمنځ کوم مقابله روان ده په ګروپ بي کې د دې چې کوم صورتحال مخ ته راځي غو موږ تاسو خبر ساتو.
ریډیو د ګلاو قدر منور دونکو د مخسن خبرونو ته له واشنگتن ډي سي څخه واجی استه. او اوس هم په خبرونه کې لومړی راپور د افغانستان څخه چیرې چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې چارواکي وای د افغان ځانګړي قواو یو عسکر درې امریکایي پوځیان په ډزو وژلي او یو یې ژوبل کړی دی. دا پیښه د شنبې په ورځ په ناآرامه اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تفصیل راکوي حکمل روان له کابل څخه په دې رپورټ کې.
دی افغانستان په ختیځ ننګرهار کې یو تن افغان سرتیری په امریکایي فوجیانو ډزې کړې چې له امله یې دوه تنه امریکایي فوجیان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د گورنر ویانه تولاخو ګڼای وایي دا پیښه د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي فوجیانو د داعش وسلوالو پر ضد د ګډو فوجي عملیاتو پر مهال رامنځته شوه. د خوګیاڼي په وینا د افغان ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس یو تن سرتیری په امریکایي افغانانو ډزې وکړي چې په پیله کې دوه تنه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خوګیاڼي په وینا د امریکایي فوجیانو په متقابلو ډزو کې افغان سرتیری هم وژل شوی دی. همداراز دی افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای دی پیخی دی چننو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی ترڅو معلومه شي چې دی پیخی دی رامنځته کیدو اصلي انګیزه څه ده.
حادثه موږ تاییدو ویو یا تیم شوی د لړ دی تحقیق کوي پښتنه کی چرنه کی چې انګیزه چي
په ورته وخت کې دی امریکا فوزی چرواکو دی شوی برید پخلی کړی او ویلې دی چې دی افغان سرتیرو په ډزو کې درې تنه امریکایي سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی او دوه نور ټپیان شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو بیا ویلي په امریکایي عسکرو برید کوونکی افغان سرتیری دی دوی ملګری دی. دا لومړی ځل نه دی چې یو تن افغان سرتیری په امریکایي فوجیانو برید کوي او بهرنیو فوجیانو ته مرګ ژوبل رسیږي. تر دې وړاندې په تیرو 15 کلونو کې دې ته ورته ګڼې پیښې چې مرګ ژوبلې هم درلوده رامنځته شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغو صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. خبرونه کې یو بل راپورټ چې د بلوچستان سرشار کوټه کې په سریا بروډ باندې وسلوالو په ډزو کې درې پولیس عسکر وژل شوي دي. دا دغه پیښې زمواري ترګرې ډلې لشکر جنگوي منلې ده. نور تفصیلات د کوټې څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور په راپور کې درته وړاندې کوو.
چارواکی وایي دغه پیښه نن غرمه د کوټ ښار پر سریاب سړک باندې د چکی شوانی په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوله کله چې پر موټرسایکل دوه سپرو ناڅرګند وسلوالو د پولیسو پر یو پوسته باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو عسکر ځای پر ځای ووژل شو. د دوو نورو پولیسو په شمول باندې درې کسان ټپیان شو. ژوبل شوي کسان یې په سملاسي ډول د کوټې سنډیمن هسپتال ته راوړل. دوو پولیسو بیا عدالت خپل ژوند له لاسه ورکړي. د سیول هسپتال میډیکل سپرډنټ ډاکټر فرید سوملانی وویل چې د ټپي سوي لاروي ژوند له خطر څخه د باندې دی. ډاکټر فرید دا خبره هم وکړه چې وژل سوي پولیس پر سر باندې هدف سوي دي. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکي له پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شو. د پولیسو یو عالي رتبه افسر عبدالرزاق چیما وویل چې دا هدفي وژنه ده او په دې ترڅ کې دوی پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړې پورې څوک نه دي نیولي. لغوه سوی تندره و مذهبي ډلې لشکر جنگوي د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخیست. د دوی د جنازې مراسم د کوټ ښار د پولیسو په لاین کې ترسره سو. په دغو مراسمو کې د لوړې کچې عالي رتبه مامورینو ګډون درلود. سریاب د کوټې حساسه سیمه ګڼل کېږي. دالته لغوه سوی بلوڅ وسلوالې ډلې او په پیرکیزو پیښو کې ککړې د مذهبي ډلو وګړي فعال دي. په تیرو وختو کې هم دالته پر پولیسو او پر ملیشه قواو باندې بریدونه ترسره شوي وو. د روژې په میاشت کې په کوټه ښار کې پر پولیسو باندې دا دویم برید دی ترسره کېږي. د روژې په لومړو کې د کوټه ښار د هودې په سیمه کې د پولیسو یو ډي اس پي عمران الرحمن ووژل شو. سب انسپکټر بیا کاری ټپي شو. په روان کال کې په کوټه کې پر پولیسو باندې دا پنځم برید دی ترسره کېږي. تر دې لمخه هم اووه پولیس وژل شوي وو. تیر کال هم په بلوچستان کې په ځان وژونکو بریدونو
بمی چاودنو او هدفی وژنو کې د پولیسو په شمول و یو نیم سلطنت دی امنیت خوندي ساتونکي وژل شوي وو. پولیس نه یوازې په کوټه کې بلکې په خیبر پښتونخوا او په کراچي کې هم د وسلوالو له لوري هدف ګرځي. د عسکري څانګې څېړنکاران وایي چې پاکستان د ترهګرۍ له یو خطرناک جنګ سره لاسو ګریوان دی. دلته د پولیسو تربیه د کښتې کچې د جنایاتو د مخنیوي لپاره سوې ده. دوی د لوړې کچې د روزل شوو جنایتکارانو د مقابلې توان نه لري. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیړنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شي.
www.mashalradio.com.
السلام علیکم. فلزی دی پکې اوره څه چې موږ له خپل خبرې کومه تاسو هیله لرم چې د همیشه د تاسو د شپې پروګرام زما ډیر خوشحالي سره او ډیر په زړه کومې اورم. وانه چې زموږ ته په هر ورځ څو پروګرام کې زما نوم عبدالرشید بنگشتا زه در سمندو هنګونه خبرې کوم. زه به تاسو پروګرامونه اورم. تاسو پروګرامونه ډیر زبردست دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې ځو. د پنجاب ایالت په لوري ته چیرې چې مرکزي ښار لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت په ټولنیزو مطبوعاتو باندې د مذهب د سپکاوي په تور کې یوه شیعه مسلمان وګړي ته د تیزندي سزا اورولې ده. تفصیل راکوي ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پنجاب صوبې یو لاندینی عدالت د ټولنیز اړیکو په ویب پاڼو د مذهب سپکاوي کوونکي تن ته د مرګ سزا اورولې. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د مرګ سزا د بهاولپور د ترهګرۍ ضد عدالت قاضي دیرش کلن تیمور رضا ته اورولې. دا د خپل نوعیت لومبه د مرګ سزا ده چې د ټولنیز اړیکو په ویب پاڼو باندې د سپکاوي نه د ډک موادو په شایع کولو اورولې شوې ده. په تیمور رضا باندې تیر کال د پنجاب د ترهګرۍ ضد پولیس محکمې د پیغمبر اسلام او د صحابه په حق له د ټولنیز اړیکو په ویب پاڼو د ګستاخانه او فرقیز موادو په شایع کولو مقدمه درج کړې وه. د ملزم تیمور رضا تعلق د پنجاب خار اوکاړې سره دی او د هغه پر ضد د تعزیرات پاکستان د دفاع 295 سی او دفاع 298 ای تر څنګ د انسداد دشګردۍ د اک ځنې دفې هم لګولې شوې وې. قانوني ماهرین وای ملزم قانون کې د ورکړې شوې میاد دوران د عدالتي پریکړې په های کورټ کې د چیلنج کولو حق لري او که هغه په های کورټ کې اپیل کوي نو بیا به دغه مقدمه اوریدنه د یاد عدالت دوه کسیزه بنچ کوي. پاکستان کې اکثر لا خلک د مذهب د سپکاوي قانون د یو بل پر ضد د ذاتی دښمنو او ګټو د پاره کاروي او د بشري حقوقو فعالین هم غوښتنه کوي چې دغه قانون د غلط استعمال د مخنیوي د پاره په دې کې د بدلون ضرورت دی. مذهبي سکالر ډاکټر قبلایاز وایي دغه قانون غلط استعمال اوس ثابت شوی دی او په اورېدو کې راغلي چې لینډ مافیا هم دغه قانون د مخالفینو پر ضد کاروي.
نو دا اوس لازم شوی د ریاست لپاره چې هغه د دې قانون دا شی یقیني کړي چې د دې غلط استعمال ونشي. او څوک چې د دې غلط استعمال کوي د هغه خلاف سخت سزاګانې پکار دي. نو دا اوس چې لږ ډېر ترمیم شوی دی هغه ترمیم ما خیال دی چې د دې هغه لږ کم کړی دی، شدت لږ کم کړی دی. خو زه وایم چې نور هم پکار دی چې بهتري وشي او دې قانون کې داسې څه ترمیم وشي چې د دې غلط استعمال په څه طریقه بند شي.
پاکستان کې د مذهب سپکاوی یو حساسه معامله ګڼل کیږي او د قانون تر مخه د دې سزا مرګ ده. خو په لیدو کې راغلي چې د مذهب د سپکاوي د تورونو سره مخ کسان اکثر لا عدالتونو ته د رسیدو پر ځای د راپارېدلي خلکو لخوا وجل کیږي. د پولیس د ریکارډ تر مخه ملزم تیمور رضا منلې چې هغه د شیعه وسلوالې ډلې سپای محمد د پاره کار کوي. دغه سازمان په پاکستان کې د غټي سنی وسلوالې ډلې سیال ده او د دوی ترمنځ د کلونو راهیسې په فرقیز خطو کې په زرګونو خلک وجل شوي. پاکستانی چارواکو هیواد کې د ټولنیز اړیکو په ویب ویب پانو د سپکاوی موادو د خبرونکو پر ضد عملیات پیل کړي او پرستو کې د ټولنیز اړیکو د ویب پانو په درزنونو فعالین نیولې شوي او وختنې پختنې ترې شوي او د بشري حقوقو ساتونکو په دغه عمل سختې نیوکې هم کړې وي. مخالف سیاسی ڈلی تور لگوی چې د مذہب په نامه د خلکو نیول هغه سیاسی مخالفین خاموش کول دي څوک چې د هیواد د طاقتور پوځي ادارې احتساب غواړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر منوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونه لیا دوام لري. پاکستان او افغانستان د ایډز د ناجوړۍ د مخنیوي لپاره د یو بل سره همکاري کوي. د افغانستان څخه د سیاحت پلاوی راغلی چې د ایډز د مخنیوي لپاره په شریکه د پاکستان د سیاحت د چارواکو سره کار وکړي. په دې اړه نور تفصیلات د اورنګزیب خان په راپور کې درته وړاندې کوو.
پاکستان او افغانستان په دې صلاح شوی دي د ایډز رنز مخنیوي لپاره به شریک هڅه کوي او د مریضانو په حقله به معلومات هم یو بل سره شریکوي. افغانستان کې د ایډز رنز په حقله د چارواکو یو وفد پاکستان ته راغلی دی او دلته یې پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې ملاقاتونو کې دواړه هیوادونه په دې صلاح شوی دي چې ایډز رنز باندې کابو راوستو لپاره به د یو بل تکنیکی مرستو تر څنګ دواړه هیوادونه به دا معلومات هم شریکوي چې هیواد کې د ایډز مریضانو شمیره څومره ده او دا چې پاکستان یا افغانستان سفر کوي نو د دې معلومات به هم یو بل ته ورکول شي. پاکستان کې ایډز باندې کابو راوستو سرکاري ادارې مشر ډاکټر بصیر مدواتو ته ویلي دي پاکستان غواړي هغه افغان مریضانو معلومات ترلاسه کړي چې علاج یې پاکستان کې روان وو او دوی بغیر څه اطلاع افغانستان ته تللي دي. اوس دا معلومات نشته چې افغانستان کې دا مریضان چرته دي. دوی وایي د پاکستان په خبر او کوټه ښار کې په سونو داسې افغان مریضانو علاج روان وو چې ایډز رنز ورته وو، خو دې کې ډېر مریضان بغیر د څه اطلاع واپس تللي دي. ایډز رنز باندې کابو موندلو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایډز پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې رنز کابو راوستو لپاره په شریکو هڅو زور راوړی دی او پاکستان کې د ادارې یو غړی مسعود فرید ملک وایس اف امریکا ته ویلي دي پاکستان کې د ایډز مریضانو شمیره زیاته ده او د دوی د علاج مرکزونو هم زیات دي، ځکه په کار دي پاکستان په دې لړ د افغانستان مکمل امداد وکړي، ځکه چې دا رنز ډېر په توندې افغانستان کې خورېږي. افغانستان کې د رنز خورېدو زیاته وجه څه ده؟ مسعود فرید ملک داسې بیانوي.
افغانستان میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ اس وقت ایپیڈیمک جو ہے جے لیمٹس میں بھی ہے اور آئی وی ڈرگ یوزرز میں بھی ہے، تو وہ ایگزیکٹلی وہی پیٹرن چل رہا ہے. تو اس کلیبریشن کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو انٹیمیٹ کر دیا جائے پہلے سے ہی کہ بھئی یہ دیکھیں یہاں سے یہ یہ
دوی وی افغانستان بندی خانوں یا جیلوں کے نشئی مواد استعمال ان کو کے دا رنز زیاد دے دغشان اڑان دے پاکستان کے ہم شوی ہو. پاکستان او افغانستان ترمنځ کشیده حالاتو باوجود مسعود فرید ملک وایي دوه هیوادونو ته پکار دي د رنس باندې کابو موندلو لپاره شریک هڅه وکړي. رپورټونو تر مخه پاکستان کې د ایډز مریضانو شمیره 13500 ده او افغانستان کې دا شمیره 6900 ده، چې په کې 1900 زنانه هم شامل دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو وار بیا دا خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. ورسی اول د خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د افغان ځانګړو قوا او یو عسکر درې امریکایي فوجیان په ډزو وژلي او یوې ژوبل کړی. د ننګرهار د والی ویاند وایي بریدګر عسکر سملاسي وژل شوی.
بلوچستان سر شار کوټه سریاب روډ باندې د وسلوالو په ډزو کې درې پولیس عسکر وژل شوی دي. ترګری ډلې لشکره جنگوی د پیشي ذمہواری منل ده.
د پولیسو یو عالی رتبه افسر عبدالرزاق چې ما وویل چې دا هدفي وژنه ده او په دې ترس کې دوی پلټنې پیل کړې دي خو تر دمګړې پورې څوک نه دي نیولي.
او د برېټانیا محافظه کار وزیر اعظم تریسا می تر وخت لمخه ټاکنو وروسته په ګوند کې د نن له فشار سره مخ شوی او ځینې مشرانو د هغې د استعفا غوښتنه کړې.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د افغان ځانګړو قوا او یو عسکر درې امریکایي فوجیان په ډزو وژلي او یوې ژوبل کړی دی. دا پیښه د شنبې په ورځ په ناآرامه اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د ننګرهار د والی ویاند توله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي حمله کوونکی د امریکایي عسکرو لخوا په سملاسي توګه ووژل سو. د طالبانو یو ویاند دا کړی چې افغان عسکر د دوی کس وو. امریکایي چارواکي وایي صدر ډونالډ ټرمپ ته د پیښې په اړه تازه معلومات ورکول شوي دي.
د پاکستان قبایلی سیمې کرم ایجنسی په مرکزی برخه کې خلک د ټلیفون او موبایل د کار نه کولو د مسلې سره مخ دي. د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری وایي چې په ډوګر سیمه کې وزنې درې سوه لینډ لاین یا ځکنی ټلیفون ایکسچینج چې په کال 2009 هم کې وران شوی وو تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. دوی وایي خلک چې د باندې وادونو کې د مزدوري لپاره تللی دي ورته د خپل کورنۍ سره د خبرو کولو کې ورته ډېر مشکلات دي.
د پاکستان په بلوچستان یالت کې چارواکي وایي د ناپیژاند وسلوالو په ډزو کې درې پولیس مامورین وژل شوي او یو لاروی ټپي دی. د پولیسو یو بیانت جبه ریډیو ته ویلي دوه حمله کوونکو چې په موټرسایکل باندې سپاره وو مرکزي ښار کوټه کې د پولیسو په امنیتي پوستې ډزې وکړې چې له امله یو پولیس مامور ځای پر ځای مړ شو او دوه نورو په روغتون کې ساه ورکړه.
د برطانیې وزیر اعظم تریسا می باندې فشار زیات شوی چې راتلونکي څو میاشتو کې د استعفا ورکړي. د میرمن می د خپلې پارټۍ کنزرویټیو ګوند مشرانو وایس اف امریکا ته ویلي چې تریسا می ته به د حکومت پرېږدو فیصله کول وي. دوی وایي چې میرمن سره دوی لارې دي، یو دا چې په خپله پارټۍ د مشري پرېږدي یا په ځان د پسندستي توګه د مشري چیلنج ته تیار کړي.
د برېټانیا د محافظه کار ګوند وزیر اعظم د خپل حکومت جوړولو لپاره د شمالي ایرلند د ډیموکراتیک یونینیست ګوند سره د لوزنامې په هڅه کې ده. نن د یکشنبې په ورځ د تریسا می له دفتر څخه جاري سوی بیان وایي د لوزنامې ځینې ټکو باندې به روانه اونۍ خبرې اترې بشپړ سي. یونینیست ګوند هم ویلي تر اوسه پورې تر سره سوي خبرې اترې مثبت دي. تریسا می ته د حکومت جوړولو لپاره د پارلمان درې سوه شپږویشت غړو د ملاتړ ضرورت دی. د هغې ګوند په ټاکنو کې درې سوه اتلس چوکۍ ترلاسه کړي دي.
ترکی کې د بخښنې عالمي ادارې ځای مشر گرفتار کړل شوی دی. اسوسییټ پریس د ترک سرکاري خبري ایجنسی انادولو د راپور تر مخه وایي چې په مقامي مشر د تندرو تنظیم سره د ملګرتیا تورونه وو.
په فرانس کې د پارلمان لپاره د لومړي پړاو ټاکنې له یک شنبې څخه پیل شوي او صدر ایمانوئل ماکران ډاډه دی چې د هغه نوی ګوند به اکثریت ترلاسه کړي. تر ټاکنو وړاندې نظر پوښتنې څرګندوي چې د ماکران مرکز پاله ګوند پر مخ دی. د ماکران ګوند په روسش کال د اپریل په میاشت کې جوړ شوی دی. که چیرې د هغه ګوند په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي نو به وتوانېږي چې د خپل صدارتي کمپاین په مهال د اصلاحاتو ژمنې پوره کړي. په فرانس کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د ترګر بریدونو وروسته اوس هم بیړنۍ حالت پر ځای دی.
د امریکا اټارنی جنرال جیف سیشن د خالی یشنبې په ورځ کانګرس ته ویلي چې هغه د سینټ استخباراتي کمیټې وړاندې صدارتي انتخاباتو کې د روس مداخلت په اړه بیان ورکول غواړي. سیشن ویلي هغه غواړي د بی آی پخوانی مشر جیمز کومی بیان کې د هغه په هکله راپورته شوي پوښتنې جواب ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د خپل ترکی هم منصب میولو چاوشغلو سره د قطر او خلیجی هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې کړي. سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین او مصر تیره اونۍ له قطر سره خپلې اړیکې وشلولې او تورې لګولې چې دوحه د اسلامي تندروانو او ایران سره مرستې کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مون اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونه لیا دوام لري. په خبرونه کې د خبرونو د لنډیز وروسته تاسو ته یو را بیا راپورونه وړاندې کوو، خو اول درته وړاندې کوو سی په مطبوعاتو کې سره غلي دي. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
قطر د خلیج د سیمې یو وړوکی خو ډیر مالدار ملک دی چې درې طرف ته ترې نخپل ګاونډي ملکونه متحده عرب امارات، سعودي عرب او بحرین پراته دي او یو طرف ته سمندر دی. په تیرو ورځو کې د سعودي عرب په ریاض کې د اسلامي سرمشرانو په غونډه کې د قطر په حاکمانو د ترهګرو د سرپرستۍ په سر سخت ټکونه وشول. د اسلامي سرمشرانو په غونډه کې د امریکي صدر ډونلډ ترامپ هم ګډون وکړو. د غونډې تخپل تقریر کې قطر په خصوصي توګه د خپل ناولو کارونو د پاره وغندلو. د سعودي عرب، مصر، متحده عرب اماراتو او د نورو عرب ملکونو قطر سره د سفارتي تعلقاتو ختمېدو وروسته عالمی اخبارونه دی مار د قطر په موضوع مضمونونه او تجزیه خوري. د امریکای مشهوري آنلاین خریدونکې مجلې فارن پالیسی هم خپل یو تازه غنه کې د قطر په مسله یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د قطر سفارتي تور یوازې کول خو به د بل جنگي عظیم سبب نه جوړیږي. د ریپورت شروع د بلقان د سیمې د کال 1914 د ساراجیو او د کال 2019 د دوها الفاظو نه شوې ده. جنگي عظیم اول په کال 1914 کې د ساراجیو د تنازع له سببه انخته وو. هر کله چې د کال 2019 دوها الفاظ د قطر له سببه د نوي عالمی جنگ د انخته امکان ته اشاره کوي. ریپورت زیاته چې سعودي عرب او متحده عرب اماراتونو خپل وړوکی گاونډي قطر په دې سبب هدف کړی دی چې قطر د ایران خلاف د سیمې د عرب ملکونو سوچ سره اتفاق نه لري. په قطر د هر قسمه لارو بندېدو په صورت کې ایران قطر له د خپل دریو واړو سمندري بندرونو د استعمال اجازه ورکړې ده، ځکه چې قطر خپل ټول خوراکي سامان د بهر ملکونو نه د سمندر په لار راغواړي. مضمون لیکي چې په دنیا کې د ټولو نه زیات فی کس آمدن په قطر کې ده. د ایران نه پس قطر د دنیا واحد ملک دی چرته چې د ګیس ذخیرې د دنیا د ټولو ملکونو نه زیات دي او د برتانیې نه تر جاپانه پورې ګیس برآمد کوي. فارن پالیسی لیکي چې په قطر کې العدید فوزی هوایی اډه ام اغه فوزی اډه ده چرته نه چې د امریکای جنگی هوایی جازونه افغانستان او عراق کې حمله کوي. د دولت اسلامي خلاف د کارروایو د پاره د امریکای مرکزی کمان هم دلته قائم ده. د قطر د اودیر شکلن حکمران شیخ تمیم پنیز د هغه د ټولو نه زیاته اهمه پالیسی دا ده چې په یو وخت د امریکای او ایران یو ښه دوست وي. د قطر د ګیس پریمانه ذخیرې زیاتر د سمندر په ساحل دي کمی چې ایران سره شریکی دي. فارن پالیسی خپل مضمون کې نور لیکي چې امریکا د دې موجوده خوړندو حالاتو په سړولو کې اهم کردار ادا کولی شي. د سعودي عرب او د قطر تربینده اختلافات به قطر د ایران په جولای کې وګرځي او د دې فائدہ به چاته هم نیوي. په دې کار کې د امریکای د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ډیر مددگار ثابتې دی، ځکه چې امریکایي حکومت کې د شاملې دون وړاندې ریکس ټیلرسن قطر کې د توانای د ټولو نه لوی خارجي کمپنۍ اگزون موبایل کې د ستر انتظامی افسر په حیثیت کار کولو او د ته معلومه ده چې په قطر کې د فیصلو کولو اصلي تن څوک دی. فارن پالیسی خپل مضمون کې دا هم لیکلی دي چې قطر سره په ورانه راتلو سعودي عرب او متحده عرب اماراتونه اوس خپلو ملکونو کې د قطر په العدید هوایی اډه کې پرتو امریکنو فوزیانو له په ځای ورکولو غور کوي، خدا به ډیر وخت اخلي. فارن پالیسی د خپل رپورت په اخر کې لیکلی دي چې په خلیج کې د قطر په سر را ولاړه تنازع د صدر ټرمپ د تازه جوړ حکومت د پاره یو سخت ازمیښت دی.
ڈیوا ریډیو دا ګلاو کډر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوږی استه. موږ په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم څارلی سي، twitter.com/voadiw او facebook.com/voadiw. او ستاسو ته یو مرکه وړاندې کوو چې لکه څنګه چې تاسو هم د ډیو ریډیو لاري خبری استه، په د سعودي عربستان، مصر، بحرین، متحده عربی امارات او ځینو نورو هیوادونو په دې تورونو د قطر بایکاټ یا بیا اوربند بندیزونه هم لګولې دي چې د ایران او له نورو تندرو سازمانونو سره مرستې کوي. په دې اړه د پاکستان د ریټ صدې او پاکستان په کمزې ولاړ دي، آیا د روغې جوړې هڅه به کوي او که د سعودي عربستان او قطر څخه به یو ځانته خوشوي؟ په دې اړه زموږ خبریالي سادیه قاسم شاه په پېښور کې د ژورنالیزم د څانګې له مشر ډاکټر فیض الله جان صاحب سره یو مرکه کړې ده. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان د پاره خو ډېر عجیبه صورتحال په دې دی چې یو خو سعودي عرب سره د پاکستان ستراتیژیک ریلیشنز دي، او د هغې نه علاوه لکه ریسنټ چې کوم رپورټ راغلی و د سټیټ بینک، په هغه کې دا ویلي چې پاکستان ته کوم د بهر نه پیسې راځي، ریمیټنسز، زر مبادله څه ته وایي، نو هغه د ټولو نه زیاته د سعودي عرب نه راځي. او سعودي عرب سره لکه پاکستان خپلې تاریخي بل دا سټریټیجیک ریلیشنز داسې دي چې سعودي عرب سره دی وخت کې صرف د پاکستانی حکومت نه، د پاکستان د فوج خپل تعلق دی او د ریاست ور سره اون خپل تعلق دی. بل طرف ته قطر دی، نو قطر کې داغه د قطر د شاهزاده د خط د وجنه لکه مونږ ویل شو چې د نواز شریف او د قطر چې کوم رایل فیملی دا، نو د اغي سره د دې تعلق دی.
نو یو طرف ته د ملک چې کوم ستراتیژیک تعلقات دي، او بل طرف ته د یو ملک دا حکومت کوونکی د خاندان خپل ذاتی تعلقات دي، او د پدی ملک پتا سوسو غوړي چې سبیا اثر پرمزل دي.
یار زه خو اوس هم يم چې خاندانی تعلق کې بم نواز شریف دی سعودي عرب طرف ته زیات زور کوي، ځکه چې سعودي عرب سره ډیر مضبوط د دې ذاتی تعلق هم دی. د دې ذاتی تعلق حالانکه قطر او سعودي عرب عقیدې لحاظ سره هم دواړه وهابي سکول اف تھاٹ والا دي، چې کوم دیم کوي خو د نواز شریف دی ذاتی تعلق هم سعودي عرب سره اوم ډیر دی. قطر سره صرف د دغه یو خط د وجنا خبر راځي، خو د سعودي عرب په پاکستان باندې دوه حد پورې انفلوئنس دی چې اخره کې په پاکستان هغه څه کوي چې کوم ورته سعودي عرب وایي. زمانه د خیال چې دی کې په پاکستان انډیپندنټلی خپل پالیسی اختیار کی، او په دغه حواله سره زنه ګورم چې پاکستان با سعودي عرب خوسته سعودي عرب نه دی، سعودي عرب سره یونایټډ عرب امارټس لکه یو اے ای ور سره هم مرګره دی. یو اے ای کې د پاکستان ډیر غټ اکنامیک انټرست دی، نو دغه دو ملکونو با پاکستان لکه دی پوزیشن کې نه چې هغه دغه دو ملکونو خپکی او د قطر سره په دې سیس کې ودرګي. شروع کې به اس سټیټمنټس ورکی، خو اخر کې به ماغه سکیږي چې څنګه په دغه کولیشن کې شو چې دی په شروع کې ویلو چې سعودي عرب کم الائنس جوړی نو موږ به د دې حصہ نه یو، او اخر کې چې خلک خبرې دل نو دی ورته بیا راهیل شریف هم ورستول، نو کیږي به ماغه چې کوم د سعودي عرب د طرفه پاکستان ته ویل کیږي
چې دا رستو کې فوزی اتحاد چې جوړ شوی دی د پاکستان په خوانی سره لخر چې د جنرال راحیل شریف دغه مشري کوي، د دې جوړېدل او اوس د دک میډل ایست کې منځنی ختیځ کې دک شخړه جوړېدل مسله را پیدا کېدل، د دې دواړو ترمنځ د تاسو سره کوم تعلق ګوري؟
یاره دغه اتحاد خو د اول ورځې نه ډیر کنټروورشل شوی، او زما په خیال چې دا اوس سو شو د قطر او د سعودي عرب ترمنځ، نو دې دغه اتحاد دغه ایډیا نور کمزوري هم کا. او زما خپل ذاتی رائے دا ده چې په دې کې به خیر وي که دا فوجي اتحاد جوړ نشي، ځکه دغه فوجي اتحاد مونږ وکتل چې اخر کې کوم ښکارا شو، نو دا د ټیروریزم خلاف نو، دا د یو ملک او د یو مسلک خلاف کولیشن، او د دغه مسلک خلق په ټول مسلمانان نړۍ کې اوسیږي، هغه په پاکستان کې اوسیږي، هغه په د عرب ملکونو کې اوسیږي، په د کویت کې میجارټي، په بحرین کې میجارټي،
د مسلمانان
شیعه مسلمانان، عراق کې میجارټي، نو د میجارټي خلکو لکه خلاف چې کوم دی دا کولیشن چې دغه مسلک خلاف دی، مطلب د خلکو خلاف دی، نو دا به ځان سره مسلې روړي دغه د ټولو ملکونو ته.
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دی ول وخت راکوي.
ډیر مننه.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدلی شئ.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لا دوام لري. د برتانیې وزیر اعظم تھریسا مے باندې فشار زیات شوی دی چې راتلونکي سو میاستو کې د استعفا ورکړي. د میرمن مے د خپل پارټي کنزرویټیو ګوند مشرانو وایس اف امریکا ته ویل دی چې په کار د سي تھریسا مے حکومت پرېښدلو فیصله وکړي. په دې اړه په تیر خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام بل همکار نصیر کاکړ ته تفصيلات ورکړي دي. یو واره بیا تاسو ته وړاندې کوو.
د کنزرویټیو پارټۍ چې په پارلمان کې په اکثریت کې و د سنیپ الیکشن یا د وخت مخکې انتخاباتو وړاندې اوس د یو مشکل سره مخ شوې ده. د چې کومه د پارټۍ مشره ده تھریسا مے د هغې د خیالو چې د تب اکثریت ترلاسه شي خو اکثریت یې د لاسه ورکو. اوس هغې ته د بل ګوند ضرورت دی او هغه ګوند دی ته ډیموکراتیک یونینست پارټی ښکاري چې د شمالي آیرلینډ ګوند دی. لس سیټونه د دې سره دي. نو که هغې سره اتحاد کیږي نو بیا به د دوی سمپل میجارټي یا ساده اکثریت پورته ترلاسه شي او حکومت به جوړ کی. دی ویلی هم دي چې د دغه ګوند سره کانفیډنس اینڈ سپلای یعنی د اعتماد او د مرستو تړون شوی دی. خو دا به پوره ائتلاف نه وي. د دې مطلب به دا وي چې دغه ګوند به د حکومت په بجټ او د اعتماد په قراردادونو کې مرسته کوي خو د نورو مسلو په سر باندې به په بیلابیل مسله کتل کیږي چې په هغه ور سره اتفاق کوي او کنه کوي. بیلابیل تړونونه به کیږي. نو خو دغه یونینست چې کوم ګوند دی هغه وایي چې تر اوسه پورې چې کوم خبرې ترې شوې دي هغه مثبت شوی دی. مې ته درې سوا او شپږ سیټونه په کار دی په پارلمان کې چې حکومت جوړ کړي. هغه سره په کنزرویټیو پارټۍ سره دا وخت دی درې سوا او اتلس دي او دغه یونینس پارټۍ سره لس سیټونه دي. او په کار چې دغه تړون د جون د نولسمې نیټې نه وړاندې وشي کله چې به کوین الیزابت بیا د حکومتي پروګرام په اړه باندې هاوس اف کامنز او پارلمان ته وینا کوي. د دې ترڅنګ په لس ورځو کې د نن بعد د بریکسټ خبرې هم شروع کیږي. بریکسټ مطلب دا رچې برتانیا به د یورپی یونین نه جدا کیږي. تر سمه د دې خبرې پخله کړې ده د جرمني چانسلر انګلا مارکل ته چې د برتانیې د یورپی یونین نه جدا کیدو چې کوم خبرې اترې دي هغه به د خپل وخت مطابق کیږي. په دې اړه باندې دغه هم د تھریسا مے لپاره یو چیلنج دی.
او بل دا چې تھریسا مے و آینده ته څومره خطر دی او آیا د محافظه کار ګوند مشري به پر ځای وساتلی سي او کنه.
د تھریسا مے په ګوند کې د نن چې کوم کنزرویټیو مشران دي هغوی وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دا اوس صرف د وخت خبره ده چې تھریسا مے به کله د مشرۍ د څوکۍ نه لری کیږي. هغه کوشش کوي چې د مشرۍ څوکۍ د ځان سره وساتي وزیر اعظم بیا جوړ شي. هغه سره دی وی چې دوه لارې دي، یا خو په خاموشۍ سره خپل څوکۍ پرېږدي او یا په زور د دغه څوکۍ نه لری کړي شي. که دغه ته بیا وکړي شي نو د کنزرویټیو پارټۍ دننه دوه ډلې جوړ شي وي دي. یو ډله د بریکسټ په مکمل توګه غواړي، یعنی د یورپی یونین نه په مکمل توګه جدا کېدل غواړي چې هغه سره څومره تړونونه دي هغه ختمول غواړي. بل پکې یو داسې ډله ده چې هغوی نه غواړي چې د یورپی یونین نه په مکمل توګه جدا شي. جدای خو غواړي خو په هغه کې دوی غواړي چې د یورپ چې سنگل مارکیټ ته په هغه کې پزې پاتې شي. د سنگل مارکیټ مطلب دا رې چې یورپی یونین دننه سرحدونه هغوی ختم کړی دي، تګ را تک کولی شي، د یو ملک خلک د بل ملک حکومت سره نوکری کولی شي او تجارت هم په آزادانه توګه کېدی شي. نو دوی غواړي چې دغه سنگل مارکیټ په ځای پاتې شي. او د دې نه علاوه یورپی یونین یا یورپی ملکونو ته چې کم کډوال راځي د هغې بوج هم دوی هم هغه شان برداشت کی چې کوم یورپی یونین تقسیموي. د دې ترڅنګ د ملک د خزانه یو پخوانی وزیر جارج اوسبون په خپل باندې د وزیر اعظم ترسامه موازنه د یو ملیشوي روانې خزې سره کړې ده. دا د انګریزي په فلمونو کې هم اکثر راځي چې واکینګ ډیډ ملک کسوی روان وي. نو لکه مطلب دا رچې هغه کې نور سپاتې نه دي.
صحیح.
اوس دوا نور داسې کسان شته چې هغه به بیا د دې په مخه ترازي. یو خارجه وزیر بورس جانسن دی د لندن میر هم پاتې شوی وو، او بل یو چې کوم وزیر دی ډیوډ ډیویس دی د برتانیې د یورپی یونین نه د وتو د مذاکراتو مشری کوي. دوی په خپل باندې اوس حالاتو ته ګوري چې آیا د دوی سره دومره پوره مرسته شته چې ترسا مې د مشری د څوکۍ نه لری کیو په خپل باندې د غزه واخلي.
ډیره مننه کرام صاحب.
ډیره مننه تاسو.
د وایس اف امریکا ټو رادیو دا کولو کارمنور د خبري خبرونه تر واشنگټن ډي سي واجی استا او سمزو د خبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې ورسته کی په اسمبلی ته د ایالت بودیجه وړاندې کړل شوی و. او زموږ خبريال ریاض حسین په سیمه کې له بل خبريال زاهد میروخیل سره مرکه کړې ده، او هم په هغه ایالت کې د روغتیا په مټ کې چې څومره پرمختیايي کارونه سوي دي او یا بیا څومره پرمختګ سوي دي، څومره بودیجه ورته ساتل سوي ده، دا ټول تفصيل هم په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت دا ولري په صوبایي بجټ کې د صحت لپاره د تیر کال په نسبت 19% زیات رقم اخوده شوې دي، خو ماهرین وایي چې په بجټ کې زیاتې پنګې په تنخواګانو او خصوصي سکیمونو باندې خرڅ کیږي او د صحت لپاره اس بجټ نه پاتې کیږي. په دې حق له د اقتصاد ماهر او پجوندي خبرونو باندې نظر لرونکي زاهد میروخیل وایي 19% اضافه عام وګړي ته هیڅ پیدا نه رسوي.
یعنې کوم 19% اضافه وایي د ډاکټرانو په تنخواګانو کې اضافه شو، د ملازمینو په اپګریډیشن کې پیسې ټول یې دلالې. زمونږ ټول بجټ چې دی کنه د دې بجټ 95% کم نه اغازي تنخواګانو ته، 3 یا 4% د بجټ چې کم نه اغاز صرف د درې هسپتالونو خوري، باقي دا یو 2% د مونږ خلکو ته دلته دغه کې ورکو. زمونږ بجټ چې کم نه اغا 11 ارب روپے ترقیاتی بجټ ته اغه هیڅ پیدا نه ورکی، اصلور نه مغې ته نه دي کنه خلکو ته. پدې کې 3.5 ارب دلالې، پدې کې 2 ارب روپے چې دی دا ای پی آی ته دي، پدې کې 60 کروڑ چې کم نه اغه کینسر مریضانو ته دي، پدې کې یو ارب
روان کال په 2014 او 2013 په صوبایي بجټ کې د صحت لپاره په مجموعي توګه 15.5 ارب روپے اخودي شوې دي، او تیر کال دغه رقم 15.5 ارب روپے وو. په دې رقم کې 15.9 بلین روپے به د صحت وزارت ته ځي، او 13.8 ارب روپے به د صوبې مختلفو ضلعو ته منتقل کیږي. صوبایي د صحت بجټ د پاڼې مطابق تیر کال د صحت د خرصونو د پاره 1.6 بلین روپے په ځای روان کال دغه رقم 15.9 ارب روپے ترسول شوی دی، او په مجموعي توګه د تنخواګانو رقم د تیر کال 19.8 ارب روپے په ځای 3.25 ارب روپے ته زیات شوی دی. د تنخواګانو نه علاوه 1.85 بلین روپے د صحت د خرصونو د پاره پاتې کیږي. په صوبایي بجټ کې د روانو منصوبو نه علاوه نوې داسې سغټه د صحت منصوبه نه ده شروع کړی شوی. په صوبه کې روانې د 15 اویا پروژو د پاره سکم 10 ارب روپے اخودي شوی دي، او حکومت امید څرګندوي چې د صحت په محکمه کې د انساني صحت د پاره په مجموعي توګه 4.4 بلین روپے امداد به هم د بهرني ادارو نه میلاو شي. د حکومت وینا ده چې 6.8 بلین روپے به مقامی د صحت د اډانې نه هم ترلاسه شي. په دې حق له د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې حکومت خلکو سره وړاندې کومې وعدې کړې وي هغه تر سره کړی دی.
تحریک انصاف په خپل خبره باندې په خپل وعده باندې قائم او دائم دی. کو تاسو صحت بجټ وګورئ چې ګرمه حکومت ملاوي دو 18 ارب بجټ 2013 کې نن 66 ارب روپے بجٹ دے رسے ہتا تحریک انصاف حکومت پر 15 کال کے لیے زتر اور سول گیا دے تا کی کی تبدیلی دا صحت انصاف کارڈ تو گورے 18 لاکھ فیملیز دا مون صحت انصاف کارڈ ورکو اگر مون انکریز کو 24 لاکھ فیملیز تا نو اگر 1 کروڑ 44 لاکھ نہ 1 کروڑ 92 لاکھ تو رسے نو دا تقریبا 48 لاکھ خلق تو نور تو سیوائی صحت انصاف کارڈ ملاوی گی اگر خلق بجے کم نن بیماران تو صحت انصاف کارڈ بولو ورکی زیبو علاج بولو خپل مریضان لکی
د ماهرینو وینا دا چې په کال 2014 کې د عامو ټاکنو نو وړاندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا خلکو سره د تعلیم او صحت د فارا د زیاتو پیسو د خرڅ کولو وادي هم شوی وي. خو په مجموعي توګه په 13-15 کالو کې د بجټ 12% د رقم په ترقیاتي پروژو باندې خرڅ کړی شوی دی او صحت ته 3.4% حصه ورکړی شوی ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ڈیو ریڈیو
د ڈیو ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ڈیو ریڈیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدل شي.
او وزارت وړاندې کوي یو اداریا سي د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په یمن کې د حوثی یاغیانو او د ملک د منتخب حکومت ترمنځ د دوکلن جنگ د یمن خلک سخت قات سره مخ کړی دی. د یمن حکومت سره د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ اتحاد ولاړ دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې د کال 2015 د مارچ نه په انختی جنگ کې تر اوسه پورې 4,300 کسان وژل شوي او د 8,200 نه زیات ژوبل شوي دي. دې سره سره د 150 لکو نه زیات یمنیان بې کوره شوي دي او د ملک د آبادۍ 80% خلک، یعنی 1.9 کروڑ نوي لکه نفر، د انساني خواخوږۍ د امداد محتاج دي. نن ورځ څه د پاسه 1.7 کروڑ یمنیان د ولګو تندو خطرو سره مخ دي. د جنگ له سببه د ملک اقتصاد ړنګ شوی دي او د خوراک دوایانو او د خشاک بهر نه راغوښتل په سختۍ سره بند کړی شوی دي. یمن عام طور سره د خپل خوراک او د توانایۍ 90% برخه د بهر ملکونو نه راغواړي. د دې مطلب دا شو چې تر سو پورې جنگ نوی بس شوی، تر هغې پورې یمن د دې جوګه نه دی چې د دې انساني کرمو په خپل زور مخنیوی وکړي. امریکا یمن ته امداد ورکوونکو ملکونو کې زیات امداد ورکوونکي ملک دی. د اپریل په اخیری ورځو کې د امریکای حکومت د یمن د خلکو امداد له تقریبا 90 میلیون ډالر اضافي امداد ورکړی دی. دې سره د کال 2014 مالی کال نه یمن ته د انساني خواخوږۍ ورکیدونکو کل امداد 15.8 میلیون ډالر ته رسیدلی دی. په دې رقم به د خوراکي سامان او د سکلو د صفا اوبو بندوبست کولی شي. په دې به د حفظان صحت سامان او د جون بچکولو دوایانې هم اخیستی شي او طبي عملې ته به پرې تربیت ورکولی شي. په دې رقم به هغه خلکو لا د هنګامي نوعیت د سر پټونی د ځایونو بندوبست هم کولی شي څوک چې د جنگ د لاسه بې کوره شوي دي. جنګونه د انساني خواخوږۍ د مسلو د راپورته کولو لوی سببونه دي. امریکې د یمن خلکو ته د انساني خواخوږۍ د امداد رسولو پوخ نیت کړی دی. دې سره سره امریکا د امن د یوې کوټلې لوزنامې په ذریعه د کلهم جنگ د ختمولو لپاره هم کار کوي. امریکا د یمن د جنگ ټولو فریقو ته غږ کوي چې په ټول ملک کې د انساني خواخوږۍ او د تجارتي سامان خلکو ته بغیر د سکرچ رسیدل یقیني کړي. مونږ د انساني خواخوږۍ نورو امداد ورکوونکو ملکونو ته هم په کلکه سره وایو چې د ضرورت په دې سخت وخت کې خپل امداد نور زیات کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا، واشنگټن ډی سی 20238 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
Thank you.